السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بشري حقونو د سهار نړیوال سازمان وایي ملګرو ملتونو د افغانستان په اړه دوهې راتلونکي غونډې کې افغان ښځې لرې کړې دي. د دغه سازمان د ښځو د څانګې مسؤول هیدربار د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو دغه کړنه د امنیت شورا د 1425 نمبر پریکړه لیک سرغړونه ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه پریکړه لیک د ښځو سولې او امنیت په اړه دی. میرمن بار دا جزئیات نه دي ورکړي چې د دوهې غونډه کې کومو افغان ښځو ګډون کاوه. اول یې ملګرو ملتونو نمونه د ګډون کوونکو له نوملاړه لرې کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان لپاره ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ په ډاګه ویلي چې د دوهې د راتلونکي غونډې تمرکز به په افغانستان کې د ښځو پر حقونو وي. طالبانو هم تایید کړی چې دغه غونډه کې چې د جون په 13 پیلېږي برخه اخلي. ټاکل شوی سبا جمعه د چنګاښ لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ایکس پاڼې د معلوماتو له مخې دغه غونډې ته به د یوناما مشره روزا اوتمبایوا د افغانستان پر حالاتو توضیحات ورکړي. دغه غونډه به د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازدیګر 6:30 بجې پیل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې ټاکل شوې لس ورځې وروسته، یعنې د جون په 13 په قطر کې د افغانستان په اړه دریمه غونډه جوړه شي. په جرمنی کې پولیسو د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ د مړي تر موندل کېدو وروسته د هغې مور او پلار نیولی دي. دا خبره د جرمنی بل ورځپاڼې پرون چهارشنبه خپره کړې. د راپور له مخې د دغې افغان نجلۍ مړی تېره دوشنبه د ورنس ښار د سیند په څنډه کې وموندل شو. بلخوا د جرمنی د ویچ ویله راپور ورکړی چې د دغې نجلۍ مور او پلار د هغې د وژنې په شک نیول شوي. ځینو رسنیو د یو قاضي په وینا راپور ورکړی چې ګمان کېږي دغې نجلۍ د خپل مور او پلار لخوا د خپل ژوند د باندې په اړه د مخالفتونو له کبله وژل شوی. د هند کرکټ ملي لوبډلې روزونکی راهول دروید وایي لوبډله به یې نن د افغانستان ټیم ته په کم نظر ونه ګوري. فرانس پریس د ښاغلي دروید په د پرونی خبري کانفرنس په حواله ویلي افغانستان د دغو لوبو په فارمټ کې یوه خطرناکه لوبډله لري او خپل وړتیا په نړیوال جام کې ښودلې ده. دروید چې د هند پخوانی بیټسمن دی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې نن د نړیوال جام د 8 غوره لوبډلو په پړاو کې افغانستان او هند سره مخامخ کیږي. نننۍ مسابقه د کابل پر وخت د ماښام 2 بجې پیلېږي. افغانستان په ګروپي پړاو کې یوګانډا، نیوزیلند او پاپوا نیوګینی ماته کړې ده، خو تېره دوشنبه د ویسټ انډیز په وړاندې ماته وخوړه. د افغانستان بله مسابقه را روانه شنبه د استرالیا او د سې شنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې ده. او د فوټبال په یورو کپ کې بیا نن پنجشنبه 3 سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه به د سلوواکیا او سربیا ترمنځ، دویمه به د ډنمارک او انګلستان ترمنځ، او دریمه هغه د اسپانیا او ایټالیا ترمنځ ترسره شي. په پرونیو دریو لوبو کې یوازې جرمني وکړای شول چې 2-1 د هنګري لوبډله ماته کړي. دغه راز د دې ورځې په لومړۍ سیالۍ کې د البانیا او کروشیا ترمنځ سیالي 1-1 مساوي پای ته ورسېده، او د ورځې وروستۍ سیالي بیا د سکاټلند او سویس ترمنځ چې هغه هم 1-1 مساوي شو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي. یو شمیر اوریدونکو په خپل سیمو کې د مخابراتي ستونزو یادونه کړې ده. یو شمیر نور اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي. د جون په 13 زر ورځې پوره شوې چې طالبانو له 6 ټولګي پورته د نجونو په مخ خونځي تړلې دي. دا چې دغه زر ورځې څنګه جبرانېدلی شي او په دغو زر ورځو کې له تعلیمي پلوه افغان نجونو ته یا په مجموع کې افغانستان ته څه زیانونه اوښتي دي، په دې اړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره یوه مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو اجزانو د لاټ پروګرام پیغامونه هم راټول شوي، خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته، د السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زه خانګول د کابل څخه په ستاسو سره په هم تماس یم. د طالبان د لړپول چارواکو څخه د هله کومر چې د ایران کومه مواد پلاستیکی مواد دانه را روانه ده دا په کابل د افغانستان ټول ولایتو ته ډیر غټ نقصان رسولی چې ټول غریبانان یې بیکاره کړي دي دلته شرکتونه دي کارخانې دي مخکې بازارونه سم و اوس هر سړی تاوان کړی شرکتو ته تاوان دی زما خپله هم شرکت و شل نفر کار را سره کوي اوس یو نفر کار نه کوي شی نسته کورو باندې ناست یو نو د دوی څخه دغه هیله لرو چې په دې د لږ ګمرک ور زیات کړي چې خالي زموږ بازار لږ ورسره سم شي هغه را روان دی زموږ مال څوک نه اخلي وروره موږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوئ مننه یو جهان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټولو ګډونوالو ته سلامونه امنیکي هیله مې ورسېږه د چرغ دروغ جوړ خوش خوشاله اوسې محترمو موږ وزت پهل ان شاء الله شدی شکر د الحمد خدای راضی وطن یوازنی مشکل چې دا لرو موږ غواړو د غرسنۍ ته وړاندې کو چې د افغانستان انټرنیټ بیخي ګران دی او پر موږ باندې ډېر تاثیر کوي که دغه پیغام د منهیز د یو افغان نشر کړي ډېر خوشاله کیږو
السلام علیکم زدا زدا رادیو خبریالونو ته باغ سلامینه او احترامات وړاندې کوم زار کلا جان فکرمند پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه هله لره چې د مسولینې چارواکي نامه دا غوښتنه ده چې د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور راغلی وایي چې دا ته پم لارونه وشي نیټ ورته تېز شي که تېز نه شي بېخي میش ډېر ستونزې دي بېخي نه حل کېږي زدا زدا رادیو کارکوونکي نه راغلارم سمیشتا داغا نیٹ دمو پیغام ورا ساوی
سلام پی احترام ز کریملا زابلیم د زابل سمیاری کنی ولی دا تا سر پا تماس کیم دا د زابل شبکه انترنتی شبکه دیر زیادی خرابی دی ز دا لولپول و چارواک سدا قوارم سدا سمیک بیخی اومخ کار کهی نه دا بازار دا لایشتی منگر دا اطراپ دی بیخی پر مخ کار نکی د دا غشتن لرم چې دا کار وکی باید یو توجه ورته وکی
سلامونه دا طالبانو دا کړن هم زه مخالف یم چې دوی انجونو تعلیم په خلاف باندې دي عملا زما په کور کې هم زما یو خور ده چې ماشاءالله ډیره زیاته لایق او استعداد لرونکې ده الله دې استعداد پیاوړی او قوي کړي ولې دوی ته وخت نه ورکول کېږي چې دغه پیاوړتیا دوی وښایي زه امکان هم دا هم وړاندې کولی شم چې زما نه دغه زما خور تکړه ده درس کې ذهن تیز دی نو دوی کولی شي چې د افغانستان د آینده مناسبات او اړیکې پیاوړي کړي دوی اقتصادی برخو کې هم کېدای شي ښه رول ولوبوي نو دا یوه خبره ده چې دوی باید د انجونو د تعلیم او د انجونو د حقوقو په هکله باندې دوی دغه څرګندونې وړاندې کړي ولې نورې خبرې هم شته که چېرته ما سره عملا تاسو غواړئ چې یو څه خبرې وکړي نو ستاسو د ځواب په تمه هیله لرم چې ماته وخت راکړئ
السلام علیکم اول تا تو بده ازادی رادیو ټول کارکون ته سلامونه ونکه هیلو نه کوم زه تقریبا د غشپک مشتکی چې پاکستان ما در شوی ما او راغلی ما افغانستان ته نو دل خو کار کس روزګار هیڅ نشته او ډیر په مشکلاتو سره گیری او چې به کوم مریض پیدا شي کور کې نو وسنه لرو چې مثلا خبرې شخصي ډاکټر ته بوزو چې کله دولتي کلینیک ته وړو نو هغه موږ ته وچې دوا نشته نو یو ته د خلکو دپاره دوا ورکوي او یو ته دپاره نه ورکوي یعنی څوک چې واسطه لري هغه دپاره دوا شته څوک چې واسطه نه لري هغه دپاره دوا نشته یعنی واسطه بازي اوس هم دوام لري
السلام علیکم
د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبره کوم د تاریخ پر برابر باندې د تاریخ د بدل خلک وای د بدل بدل لاري خو ډیر دي خلک نه امریکای پر ځامنې سب بادام درختی جواز شفتالو دا درختی خلک شنه د مدینه معیشتي او تاریخ شو ډیر کړ کېدل خلکو غاو کا ولا مر خپل مصرفونه جوړي خپل مصرف نه را جوړي دا دی وخاره و چې باندې سره و بیا دا چی وي په دا درې کال نه یو دروږی مرسو تا ولې دې څوک د لوږې لغتې ولې د خدای شکر دی ادا کړي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه شانور الکوزه دما دا پیغام خپل چارواکو ته ورسیم چې افغانستان کې ترافیکی پیښې ډېرې رامنځته کېږي، باید مخه ونیسي. یو خو روډونه سنګل دي او بل دا موټر کوم ډریوران سي دي دا لیسنس نه لري، باید لیسنس پوښتنه وسي او پاسینګ یې وسي. د دېو بله خبره دا ده چې په سړکونو کې باید کیمرې نصب سي، د ګاډو سپیډ او هر څه معلوم سي. مهمنګه دغه پښتنه د خپل چارواکو نه مخکې خو ویني ته دلې اوس خدای پاک اوینه بند کړل د موټرو پیښې ډېرې رامنځته کیږي. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. موږ د نیمروز ولایت په سبزګرځي سیمه ورته وایي. موږ په دغه منطقه کې یو ساعت لاره تر بازاره دغه مرستې راځي. موږ پکښې وهم لیکي بیا چې ورسه برته بیا راته وایي وستین مانه سه دا خلک بیا لرې کوي پر دا خپل خلک ګوراچي دا چم راسره کوي. او موږ داسې خلک یو چې د توغنه نه لرو، کرایه په پورو په دغه جوړو، بیا څه بازار ته غم دوی ورته زموږ مرسته یا زموږ نوم یې بل چاته ورکړي. نو موږ هیله لرو چې دا زموږ غږ تر ټولو چارواکو د دغه مسې خلک چې دي تر دغو پورې ور ورسېږي.
رسمیت خو نو خیر هغه خو به یو رقم سي نو دوی ورته ډېرې شکونې شروع کړي دي. دلته مانه نور مشکلات یې جوړ کړي، کله کله زکاتونه دي اوس مانه شروع کړي دي، د ملاین څخه زکاتونه نیمه کوي. نور مالیه یې ډېر دي، مثال ګمرکان یې ډېر دي، پر موږ باندې شان ګران دي، پیسې نشته، کاروبار نشته. زموږ د اقتصاد وضع ډېره کمزورې ده نسبت ټول افغانستان، بیا په تېره د هلمند ډېر کارونه سره خراب دي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات زما لخوا نه قبول کړئ. زه خوښ یم چې ما تاسو وخت راکوئ. زه غواړم چې همدې موضوع کې یو څه خبرې وړاندې کړم. یوه دا خبره ده که چېرته د بښنې نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه یوازې ګوته افغانستان ته نیسي چې دلته اسلامي حدونه تطبیقیږي یا د بشر په ضد باندې ځینی فعالیتونه ترسره کیږي، ولې دا د دوی ادعا غلطه ده؟ ځکه چې پیغمبر علیه السلام وایي چې د یو حد تطبیقول د شل یا دیرش ورځو د باران نه غوره او بهتره ده. که چېرته طالبان په نورو ولایتونو، سرپل او داسې نورو ولایتونو کې حدود تطبیقوي، نو دا معنی نه لري چې دا د بشر پر ضد باندې یو ناوړه اقدام دی. لکه څرنګه چې په سعودي عربستان کې ځینې حدود نافذیږي، ولې هغوی ته ګوته ولې نه نیسي؟ لکه د غلا حد، لکه په مکه مکرمه کې چې د غلا حد لپاره څو غلا ترسره کړي هغوی نه لاس قطع کیږي، یا زنا ترسره کړي هغوی هم هلته په دور وهل کیږي، ولې دوی هغوی ته ولې ګوته نه نیسي؟ بله خبره دا ده چې دا د بحث موضوع که چېرته د افغانستان کې د داعشو فعالیتونه شتون لري، ولې عملا تاسو لیدلی دي، تاسو به اورېدلی هم وي، تاسو نشروئ هم، چې په افغانستان کې داعشو فعالیتونه د افغانانو پر ضد هم دي، لکه په هرات، قندار او په نورو داسې کونړ او نور سواحل او نور ځایونو کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو کارکونکو ته جزما سلام ورسیږي. تاسو له سلام زه د لشکرګاه ولایت نصرای د ولسوالۍ د بلخانی د سیمه سره ستاسو په تماس کې ورود سر قربان سم. دغه طالبان وس د غنی ویره شې چې سل کې د وس پسل ده، دغه وشره بل زکات بل نیمه ټولی نیمه وملا تور کوي کې خور مسکین تور کوي. زما د شیخ صاحب صدا غشتنه چې دغه کار دی بدلی، دغه مسکینان خلک ټول به زکات او به شو به بده د دې ماشان ګولان لري د دغه زکات په خپل ټولې زکات پر دغه مسكين کیږي. و سلام به احترام ما ژغ دی ورسې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت تم سکلا د ولسوالۍ ته پیغام ته صبر درم. دغه د تم سکلا ولسوالۍ کې ورځ تر بلې بیکاری زیاتېږي، کار او روزګار نشته، ټول ځوانان او الوکان چې دي ټول بیکاره ګرځيږي. نو د امارت څخه موږ دغه غوښتنه لرو
اولن خو د امساکلا د بازار څخه بیا زموږ تر سیمه پورې لس دقیقې د مشکل یا د موټر لار والا نه ده. خو اوس موږ په یو ساعت یو نیم ساعت کې رسېږو په هغه د لارې د وجې څخه چې لاره ډېره خرابه ده. دې لارو ته دې پاملرنه وکړي، دا لارې دې جوړې کړي، هم د دې خلکو ته دې ولس ته دې د کار زمینه برابره کړي. هغه تاریخ چې وو هغه مخکې هغه کار باندې خلک ټول اخته و، هغه تاریخ خو بند شو. هغه خو موږ ورته خوشحاله یو چې تاریخ یې بند کړل، هغه دې الله د ټول عمر دپاره بند کړي. خو بیا هم موږ اوس د دې څخه دا غوښتنه لرو چې دا موږ بېکاره ځوانانو ته دې یو کار زمینه برابره کړي، موږ ته دې یو کار کې ځای راکړي چې مثلا موږ هم خپل عیال ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړو. نو دغه غوښتنه د امارت لرو او هیله کوم چې تاسې دا زما پیغام سپور کړئ.
ما غوښتنه دا ده چې باید ځوانان ځوان نسل ته ډېر پاملرنه وسي. په افغانستان کې فلحال داسې حالات ته لکه په یوه زندان کې، حتی لکه په یو سخت زندان کې، یو څوک دومره خوړو ته مقصد نور شیانو ته دومره لاسرسی لري فقط لکه په یوه زندان کې سي. یعنی مثلا دومره یو شی پیدا کولای سي په ډېره سخت تکلیف سره چې هغه فقط ځان ژوندی پرې وساتي. د غونډو ته کومه خوشبیني څوک نه لري، ځکه د پردو تر شا خبرې یو وخت هم د افغانستان د خلکو د ځوانانو د هیچا په خیر باندې نه دي تمامې سوي. تا واورېدل دا باید د افغانستان ځوان نسل ته بالکل صفر هیڅ پاملرنه نه کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ نو موږ دا غواړو چې دا غونډه دې وشي په دا رقم. نو په دې نوزاد ولسوالیو، نور ولسوالیو، نور ولایتو کې دغسې ډېر ستړي خلک شته. کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي، نو دا توضیح کوي چې نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکینو دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي، او پر دغه برابر کېږي، پر دغه رقم غونډه صحیح ده. نو بله غوښتنه نشته، نو بله غونډه که جوړه شي نو هغه ګټه نه کوي، نه د ستړو د یتیمو د یو کونډې پر حق باندې چې یو بحث وسي. دغه زما غوښتنه ده.
دغه غونډې خو د افغانستان لپاره په یو باندې ګټمنې دي چې ښې پایلې ورکړي او په ګټه سي، دوی یوه نتیجه ته سره ورسیږي. نو غونډې زه د افغانستان لپاره په ګټه بولم. نو شاید د دې غونډو له وجې نه یو نتیجه ته دوی سره ورسیږي، رسمیات خلاصي. نو د موږ کوم ورونه سي په سفر کې دي یا په خارج کې دي، یو ته دغه د رسمیاتو بندېدل ډېر مشکلات جوړ کړي دي، ډېر له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې ازادۍ راډیو ته مو رالیږلي وو، موږ هم درته خبرو کړل. د پیغامونو په ترڅ کې ځینې داسې وو چې د طالبانو له حکومته پکې غوښتنه شوې وه چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د جون په 13مه د طالبانو لخوا د نجونو پر ښوونځیو د بندیز زر ورځې پوره شوې. دغه زر ورځې د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د نجونو لپاره څومره زیانمنې تمامې شوې دي؟ آیا دغه زر تعلیمي ورځې چې په افغانستان کې نجونې له تعلیمه بې برخې شوې پکې جبرانېدونکې دي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار سنا کاکړ د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې له مشرې هیدربار سره مرکه کړې ده.
Afghanistan is never going to recover from what it's lost in these 1000 days.
افغانستان به هیڅکله له هغه څه نه چې په دې سرو ورځو کې له لاسه ورکړي ښه نه شي. ډېری نجونو چې د زده کړو او بېلابېلو دندو او مسلکونو ته د رسېدو لپاره د خپلو خوبونو د تعقیب فرصت نه درلود، هغو ته د رسېدو لپاره به هڅه وکړي، خو ډېری به یې په راتلونکي کې کومې پایلې ته ونه رسېږي او نه به هم دا جبران شي. او افغانستان به په بشپړه توګه له دې عمله زیانمن شي، اقتصاد به یې زیانمن شي، او د هېواد په اړه د هر شي کلتور به د دې بالقوه عمل له امله چې په دې موده کې او هره ورځ تېرېږي زیانمن شي. ښوونځي ته د نجونو د ورتګ په منع کولو سره ډېر څه له منځه تللي. البته په دې برخه کې د نجونو له لاسه ورکولو خبره ډېره ویجاړوونکې ده. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې موږ د نجونو تر منځ د ځان وژنې او د ځان وژنې د هڅو د زیاتوالي شاهدان یو، ځکه په حقیقت کې هغه څه چې پېښ شوي دا دي چې د دوی خوبونه له دوی څخه اخیستل شوي. هغه خوبونه چې دوی د کار او زده کړې لپاره درلودل ټول د طالبانو د دې تبعیضي سیستم لاندې چې اوس واکمن دی له لاسه تللي.
the dreams they had for
being deprived of the space
لشپغم ټولګي پورته د زکړو لبنسټیز حق څخه به برخه کېدل آیا هغه انجونې چې لشپغم ټولګي نه پټې ټولګي او کې په زکړو بوخت دي به انګیزه کولای شي
سو I think it's possible that for some girls they might feel like if they're not going to be able to continue beyond 6
زه فکر کوم چې زمين ټولې فکر کوي چې کدوې لشپغم ټولګي ته پورته نورې سکرې نشي کولای نو څه ګټه لري چې دوی سکرې وکړي خو ځینون چونو لپاره دا برعکس دی دوی تر دې هم ډېرې ناهیلې دي او له هر هغه سکرې څخه ګټه پورته کوي چې دوی ورته لاسرسی لري موږ دا سیرا پورونه لرو چې چونې شپغم ټولګي په وار وار وایي ځکه چې دوی ډېرې ناهیلې دي او د سکرې فرصت او دا چلو کور بهر ولاړ شي او له ملګرو سره یو ټولنیز چاپیریال کې ودا کار کوي دا ټول ورځیني شیان دي چې هر څوک په خپل ژوند کې د خوښۍ لپاره ورته اړتیا لري خو دغه د مایوسی خبره ده چې دا ټول موارد د چونو له دغه نسل څخه اخیستل شوی او موږ نه پوهیږو چې دا حالت به څومره دوام وکړي
To what extent can
په افغانستان کې لزدا کړو د انجنونو محرومیت تر کومه هده د انجنونو پر وړاندې او دغه هیواد پر اقتصاد منفی اغیز کولای شي
It's impossible for any country to develop economically and
دا د هیڅ هیواد لپاره ممکن نه ده چې د خپل ټولاد په علم رستې پرته اقتصادي وده وکړي او ښه اقتصاد ولري څو ورځې وړاندې زما یو همکار په دې اړه خبرې وکړې هغه وویل چې دا د ماراتون د یوې سیالۍ په څیر ده او دې ته پاتې کیږي چې له منډې وهلو مخکې خپله یوه پښه پرې کړو زه فکر کوم چې دا د یو هیواد اقتصادي راتلونکی او په ټوله کې د هیواد راتلونکي ته ورته دی لکه څنګه چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه لیرې کیږي هغه څه چې اوس په افغانستان کې روان دي
According to the Taliban's approach
لنړیوال ټولنې سره د طالبانو کړنلارې ته په کتو د دوه هېدرې میناستې پایلو ته چې ټاکل شوې په نګدې درې ونه یو کې جوړ شي څومره هیلمند یاست چې طالبان به په نګدې راتلونکي کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه لری کړي
On girls' education in the near future There is no reason at all for any optimism about the Taliban lifting any of their restrictions.
په خزون جنو د طالبانو د محدودیتونو د لیري کولو په تړاو د خوشبینی هیڅ دلیل نشته. موږ له دوی څخه د نرمخ هیڅ نه کنه دلیل. په حقیقت کې موږ برعکس وینو چې دوی له خوا د جنو خزو د خپل دوام لري او رستر بلی خرابېږي. هیڅ دلیل نشته چې موږ فکر وکړو چې د دوه هېدرې مغونډه به د محدودیتونو په برخه کې کومه غیز ولري. بلکې برعکس لیدل کېږي وضعیت داسې دی چې ملګرو ملتونو تر هغه حده شاته کړی چې طالبان په ونده کې د ګډون لپاره چمتو شي خو خزي او حقونه د حزبولو په حال کې دي د سبريخي چې خزي او د غوي د حقونو موضوع په دې غونډه کې څنډې ته شوې د سيختاري شل اجنډا څخه بهر دي د لاته څرګندنه د چای افغان میرمنو ته به د غونډې په یوې برخه کې هم د ګډون اجازه ورکړ شي کنه نو د امنیت شورا د دې لس 25 پریکړې لیک پر بنسټ د دوی بشپړ ګډون لا لري خبر ده نو کدا غونډه په دې شکل د افغان میرمنو او د غوي د حقونو په اړه د بحث پرته پر مخ وړل شي دا به د طالبانو لپاره لوی بریاوي طالبان به د دز وخت دی نه په توګه وګوري چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیواله ټولنه خپل ګوتو په اشاره وڅرخوي او د غشان د خصوصونو په وړاندې خپل وحشتناک ناوړه کړونو ته ادامه ورکړي او د فرمانونو په پلي کولو سره افغانستان په نړۍ کې د خزو د حقونو تر ټولو جدي بحران باندې بدل کړي
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د خزو د څنګ مسؤله هی دربار و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2021 2021
او اوس هم راځو د ورکشاپ ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ازادی رادیو کارکون کوشیاس په خیر است موجه ونجوال دی در رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ماته په دغه شمیره باندې جنگو یې سفر بیا سفر و سفر نه سفر سلور نه 15 بیا
سلامونه وایم د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پرونی کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدا پاک دی چې روغ جوړ بیاست. عبدالحاد سلیم د هلمند ولایت څخه روجان زمیږ یو عزیز دی. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوی دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نسته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یا د خپل زمیږ غږ اوري نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د واتس اپ شمیره باندې زمیږ سره تماس ونیسي. کیدای شي چار مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چار ځای مثال د خبرې زمیږ د عزیز په اړه معلومات لري په دغه شمیرې د زمیږ سره ورور د واتس اپ د طریقه تماس ونیسي. تقریبا 15 کال کیږي چې نادره کسوی دی. زمیږ د واتس اپ شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د واتس اپ شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د واتس اپ د طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې ورور درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې ته هیله ده زه د رادیو ټولو مینهوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکې ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغې نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 8 6 5 50 50 40. بل نمبر دی 0 8 9 3 9 4. پرسه شماره ورته افغان وایم 0 9 4 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسه شماره افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 1. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دې وي تل دې وي. ډېره مننه. ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندې د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نومېږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانۍ کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای د پاره دي مرته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام په احترام.
سلام علیکم. زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک زده پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کوم 0 5 3 شپېته 4 4.
خدای په امان.
بله سلام علیکم و رسول الله صلی الله علیه و سلم تاسو ته غواړم رسول ته پنده وختم په خیر همزله لغمنه ملغمن څخه من زه یو ترځه چې نصر مې چې تقریبا د مې څه کې نظر کا شوې ده چې په کلو وای څو کاله تر وکنه په تاندې پاره څنګه مته نه مته دې په داس مې راځم دی وای چې پر واه یا بیا نه هیڅ څه وتاه یا
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی میلمه پروګرام ته موزه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ نننۍ میلمه په اسلامي اقتصاد کې ډاکټورا لري. د ژوند لویه برخه په بیلابیلو هیوادونو کې تیره کړې. یوه موده په افغانستان کې هم رسمي دنده لرلې، خو اوس بیا له هیواده لرې دی. ډاکټر عبدالله هیواد ته هرکلی وایم. له ده څخه غواړم چې لومړی دا تاسو ته ووایي چې ډاکټورا یې چیرې کړې ده.
په درم یونیورسيټي کې په انګلستان کې
درست تر دې مخته کولاړ شو. چیرته چې دلی یا چیرته مو ځوان دی دلی کولی نه شو کړی.
موږ په افغانستان کې وو کله چې زه په کندهار کې زیږیدلم، بیا کابل ته ولاړو. پلار مې صاحب منصب بیرته د کابل څخه ځان تبدیل کړ کندهار ته، او بیا پوری په کندهار کې موږ اوسېدلو د ډیر مودې لپاره تر شپږ کلنۍ پورې. زه په کندهار کې وم. بیا دغه ځای چې د ثور انقلاب وسو، بیا مجبور موږ مهاجر شولو.
چیرې مهاجر؟
زه ولاړم د پاکستان خواته. د پاکستان هند ته ولاړم. بیا مې په هند کې هلته درس شروع کړي، تحصیل مې شروع کړي. یو کال مې ساینس بی ایس سی ساینس وویله. بیا دغه څه وروسته یو چانس راته جوړ شو چې انجینری ووایم. نو بیا ولاړم هلته دغه ته کشمیر ته. هلته مې انجینری عملته وویله په کشمیر کې.
له دې معلومېږي چې د متوسطه دوره مو په کندهار کې ویلې ده.
بلې، لیسه متوسطه مې په کندهار کې ویلې.
تاسو انجینری ولوسته او بیا په اخره کې مو دکتورا په اقتصاد کې واخیسته ده. څنګه دا خو دواړه سره ډېر سره نه خوري؟
و ما خو انجینری لوستره یو. هغه زما د مور خواهش دا و چې زه باید انجینیر سم. هغه وخت کې د دوه رښتې په افغانستان کې ډېر مهم، یو طب او یو انجینری و. نو د طب سره زما جوړه نه وه، او انجینری ته مې ځان ور واچوي. دغه ته وروسته بیا مهاجر شولو د هند څخه. بیا ولاړو انګلستان ته. په انګلستان کې مې هلته کار کوي. بیا تجارت مې شروع کړي. دا زړه کور نو دا شان میرانی ولا ور بیرته جوړوي په مخرسوي. بیا یو موقع شول چې ورونه خواندي ټول سبق ویله. نو مجبور شو څوک نه څوک په پور کار وکړي چې ټول مصارف ته د دې تحصیل او دا. بیا دا څه وسته چې بده ټول درسونه خلاص کړل. ولر خپل کاروس په کاروب سی ولا کېدل. بیا موقع ماته مسایده سول. بیا ولر مختاری مې او کې ام بي ام ویله، ماستر بزنس ادمنستریشن. هغه زما یو انډیوال و، زما یو همصنفي و. نه یو انډیوال مې پس له ډېرو مودو مې وویل دی مال چیرې وې. ویل زه خو والله ولاړم یونیورسټي ته او ام بي اې مې وویله. ما نو څه ضرورت ته خو یو موافق تاجر یې. ویل نه، کله چې ته ام بي اې ووایه فکر کوي چې ټوله تجارت چې موږ کوي دا یو چانسي شی و، او موافقتونه صرف چانسي و، باید چې دا مکتبي ووایه. بیا هغه خبرې په دا ذهن کې را ګرځېدې. بیا بالاخره ولاړم د وستمنستر سمې ماستري په ام بي ام ونه. بیا تیزس چې مې د ماستري تیزس چې مې نشته کوي، د په هغه وخت کې زما یو استادو موږ سیمولیشن ویکند درلودې. د هفتې اخره کې موږ بیول یو د ښار د باندې هلته بعضې پروژې راکولې چې پر دې باندې موږ کار وکړو. او هغه ژوندۍ پروژې وې، لکه مثلا د بی ام ډبلیو مثلا یو حصه چې په مثلا په جنوب شرق د انګلیس کې مثلا او د هغوی فروشات لیدلې وه. نو دوی ویل چې د دې فروشات څنګه کولی شي چې زیات شي. نو په دې باندې موږ یې بیولو، په دې باندې مو کار کوي. ورې زما یو استاد و، هغه تیزیس په څه باندې لیکي ما تر اوسه فیصله نه ده کړې. بیا ول اسلامي اقتصاد باندې ول نه کړې. ما اسلامي اقتصاد اقتصاد مې اسلام کافر لري ولو لري دی امریکا سره راغلی و هلته په یل یونیورسټي کې استاد و سبق ورکول بیا راغلی و وستمنستر کې سبق ورکول زموږ استاد و بیا د خبر ده په ذهن کې را وګرځېدی بیا ولاړم کور ته و په دې باندې مې ریسرچ وکړ چې اسلامي اقتصاد څه دی ډېر جالب و اسلامي بانکینګ سیستم هغه ډېر فوق العاده و اسلامي بانکداري ډېر یو فوق العاده یو شی و بیا مې تیزس د ماستري تیزس مې په بانکداري باندې نشته کړې د افغانستان په بانکداری باندې څنګه کولای شي چې موږ د کنونشنلي عادي بانکداري چې د سود او ربا سره ګډه ده هغه موږ څنګه کولای شو چې هغه پاک کړو بیا تیزس مې په هغه باندې نشته کړې بیا دغسې ډېرې خوند را کوي بالا شروع سول نور شیان مې وویلی چې د اسهامو په بازار کې سړی څنګه کولای شي چې مثلا اسلامي سهم خرڅ کړي اسهام چې دي هغه خو کله چې سړی پیسې دغه ته واچوي د اسهامو بازار ته اچوي هغه معلومه نه ده چې دغه پیسې د څلور هغه په اسلام کې ناروا شیان چې دي هغه یو د خوګو د غوښو دغه دی یو بل قمار دی د شراب دی دغه دی نو په دې کې ستاسو پیسې ګډ نسی نو دغه څنګه سړی اوس کولای شي مثلا د خپل پیسې وژو دغه څلورو کبیره دغه وژغوري ګناو بیا په دغه لړ کې ماته ډېر خوند راکې ولګي زلم او دغه مې شروع کړې څو ژورنال مې ولوستل څو تقریبا 15 ژورنال مې په دغه باندې ولوستله د اسلامي اقتصاد په اعتبار باندې بیا دغه موضوع نو زه دې ته را اړ کړلم چې باید په دې کې یو عمیق څېړنه وکړم بیا مجبور شوم چې لاړم پی ایچ ډی مې وکړم په اسلامي اقتصاد کې او اسلامي اقتصاد سیکیورټایزیشن اف اسلامیک فایننس موږ څنګه کولای شو د مسلمانانو پیسې د اسهامو په بازار کې مطابق د شریعت هغه موبلایز کو هر په حرکت باندې واچو ولې عرب بعضی نور مملکتونه اسلامي مملکتونه نشدي مسلمانان په میلیارډها او میلیارډها او سلها میلیارډ ډالر لري مګر هغه خپل پیسې د اسهامو په بازار کې نه اچي په دې خاطر باندې چې دوی فکر کوي چې کو واچو هغه د سود په پیسو سره د سود د پیسو سره ګډیږي او موږ پیسې حرامیږي داغه د پر بیا شروع کې میکانیزم ولیکي بیا بیا په دغه باندې بیا پیښتي وکړي bale
نو وروسته لدی سي چې پیښتي مکرال لغه وروسته مو بیا لبنانه کار څو
ولا د پیښتي په دوران کې زه یو د بدرې په افغانستان تر غلم په وخت یو موسو د افغان اکشن په نوم باندې د غوي سره زه متعلق هم د غوي سره همکاري کوله هغه یو انګلیسي موسسه وه چې دوی په افغانستان کې د ځوانان چې د اوو کالو سلور مثلا د لس یوولس نولس کالو سلور او د شلو کالو څخه کښته وه چې نه مکتب ته تلله او نه کار ته چمتو وه چې مثلا کار وکړي د هغوی دپاره دوی د قالین بافي یو پروژه شروع کړې د هغوی سره مې همکاري درلودله تللم راتللم افغانستان ته بیا دا تګ را تګ افغانستان ته 2015 حتی دا سلسله شروع وه بیا نو کله چې پی ایچ ډی خلاص کړل بیا ما وویل چې نه افغانستان ماته ډېر ضرورت لري تر دې چې زه کښېنم په انګلیس کې دلته زه دغه وکم کار وکم بیا مې خپل ټول پلانونه داسې عیار کړل چې زه باید ورسم افغانستان ته او هر څه چې مې ترلاسه کېږي د افغانستان لپاره خدمت وکم دا مهمه نه ده چې زه په لوړ پوست کې کار وکم یا په کوچني پوست کې حتی باور وکړئ بعضې وخت د ماسک به ما په کله چې به مو فیس ماسک نه دی د دودو مخنیوی چې کوي دغه به ما د په زرهاو زرهاو دوه زره درې زره ماسک به ماسک په موټر کې به مې شو دا چارهوي کې چې به ورسېدلم د تلاشي پولیسانو او ترافیکو دوی ته به په بازار کې په 15 افغانۍ باندې خرڅېدلې ما چې زر 2000 دانې اخیستلې ماته په 2 افغانۍ باندې تمامې دي د منډې څه دغه مې تقسیم ووي دا ماته یو دغه یو ذریعه وه چې ماښام چې بېرته کور ته ځم چې نن دې څه کړي د وطن دپاره زیاده خدمت مې کړي چې لااقل ماسک مې توضع کړي یا مثلا کوچنیانو په میکرویانو کې زه اوسېدلم په کرایه باندې کور مې نیولی نو هلته د زموږ د بلاک کوچنیان چې دوی مې راټولوله مازګر شیر چای دا دغه مې کول چې سره ولې دا به مې ورکوله چې دوی علاقه من سي درس او انګلیسي به مې ورزکوي څومره چې مزدا و چې مزدا هغه مې ورزکوه مقصد ځان ته مې داسې یو لار لټوي چې زه وجدان ته مثلا زه د اخر په کوڅه کې زه وایم چې دا کار ما نن د وطن لپاره وکړم
د ازادي رادیو د میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی. ډاکټر صاحب، تاسو په اقتصاد کې تر ډاکټرا پورې زده کړې کړې دي. اکثره خلک چې په اقتصاد کې زده کړې کړې دي خامخا شتمن شوي نه دي. ډېر داسې خلک وینو چې افسانې اقتصاد نه دی ویلی خو ډېر شتمن شوي دي او ډېر کامیاب دي په تجارت کې او په بزنس کې. د دې دلیل څه کېدای شي؟
ولا دا څوک یو اکثر اقتصاد پروفیسوران چې وګوري دوی ټوله بډای نه دي. خالی دا یو اکادمیک شی دی چې سړی وایي یو اپلایډ بزنس دی یا اپلایډ اقتصاد دی یا یو پیور اقتصاد دی. اپلایډ اقتصاد هغه دی چې مثلا روزمره مثلا یو نفر نکه کوړی خرڅوله د مستعمل کالی خرڅوله سلسله زوی ته پاته سو بیا زوی لمسی ته پاته سو یا یو چا مثلا رستوران درلودی نکه رستوران درلودی نوی کال د مخه بیا هغه زوی ته پرېښو یا هغه لمسی ته پاته سو. بعضې رازونه دي چې په هغه سطحه باندې دوی ته ورپاته دي. بیا په دې کې دوه رقمه دغه دي، یو مشروع دی یو غیر مشروع دی. مثلا بعضې خلک وایي چې مشروع په تدریج باندې په مرور زمان باندې هغه پیسې دار سوله، او بعضې خلک دي چې نامشروع هغوی یو په یو باندې پیسې دار سوله. او څوک چې اقتصاد وایي هغه د دې دپاره نه وایي، هغه د دې دپاره وایي چې خپل علم زیات کړي په دغه ارتباط باندې، نه دا چې پیسې پیدا کړي. شخصا ځان درته وایم، ما د دې دپاره درس نه ویلی چې زه په بزنس کې نور هم موافق اوسېږم. فقط د دې دپاره مې دا درس وویلی چې زه وګورم چې هغه څه شیان دي چې زما نه دي، زه چې هغه زه زده کړم او روزمره خپل په ژوند کې زه استفاده ځینې وکړم.
تاسې افغانستان ته ولاړئ او ومې ویل چې رسمي دنده مو پیل نه کړه، تر اوسه پورې همداسې رسمي دنده نه لري یا کوم شرکت مسؤلیت نه لري؟
زه په یعنی 2008 کې رسمي زه افغانستان ته ولاړم، او هلته مې دغو په 2010 کال کې رئیس جمهور په هغه وخت کې عامد کرزی رئیس جمهور و، هغه د بعضې دوستانو خواسته خبر چې داسې یو څوک دی، بیا زه وغوښتلم به ماته ویل چیرې کار کوي. هغه کندګیر مې کار کولم د دغه سره، د بعضې شرکتونو سره، هلته شخصي شرکتونو چې هغوی د هغوی سره مې یو دوه درې میاشتې به مې کار وکړي، د ضرورت پیسې به مې معاش به مې پیدا کړي، بیا تر یو کال پورې مې هغه خوړله. بیا رئیس جمهور عامد کرزی وغوښتلم او ماته تحصیل لیکلی، تعلیم لیکلی د افغانستان په دغه باندې په امکاناتو باندې، نو اوس راځه بېرته وطن ته خدمت وکړه. بیا په 2010 کال کې زه د والی په حیث باندې په غور کې تعین کړم، نو تر 2012 کال پورې زه د غور والی وم.
کله مو په دې فکر نه دی کړی چې هغه څه چې مو زده کړي دي هغه په یو شکل سره وطنوالو ته انتقال کړي، یعنی آثار ولیکي یا خپل تیسس باندې عقل وژباړي؟
ما یو څېړنیز مرکز شروع کړ په افغانستان کې په 2014 کې، د افغانستان نوین څېړنیز او مطالعاتي مرکز په نوم باندې.
بله،
نو هغه په دې کې موږ دوه درې کار کوله. یو خو څېړنه مو کوله د افغانستان په سرحداتو باندې، ولې د افغانستان سرحدات کله چې د ډیورند یا نور سرحداتو خبره مطرح کیږي ټوله وایي چې نه، موږ ډیورند کرښه نه منو، مګر کله چې خبره اساس ته راځي چې ولې نه مني، دغه خبر باندې هیڅوک نه پوهیږي چې ولې نه منو. نو او کله چې زه آرشیف ته ولاړم، په آرشیف کې صرف نونه صفحه د هغه یو سند و چې د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه چې هغه رلیونس یا ارتباط یې دغه سر نه درلودې، د ډیورند سر نه درلودې، نور هیڅ اسناد زموږ په آرشیف کې نه وه. نو بالاخره فیصله په دې باندې وکړه چې دغه مهمه موضوع ده، یا زموږ یا د پاکستان یا د شمالي همسایګانو مځکه، لااقل باید چې موږ د حق معلوم کړو چې حق د چا دی او نه حق د څوک دی. نو بیا هم په دې باندې څېړنې شروع کړلې. او دا ډیر یو ماثر موضوع وه. او رئیس صاحب کرزی په هغه وخت کې رئیس جمهور نو ډاکټر صاحب اشرف غنی هغه ډیر وستایلم د دغه کار په خاطر باندې. هغه وویل چې په دې ارتباط باندې موږ بالکل اسناد نه لرو او هر څومره کار چې په دې باندې وکړي دا ډیر ښه دغه دی. بیا د انګلیس د کتابخانې څه او د روسیې د کتابخانې څه د هند د کتابخانو څه د مختلفو کتابخانو څه مو اسناد راټول کړل او په دې باندې تقریبا تر 150 پرزنټیشن آماده مو کی او پریزنت مو کی او دغه مکاتب او دغه پریزنټیشن موږ ریاست جمهوریت ته مسوال خو دوهم موضوع باندې چې موږ ریسرچ وکړي هغه د اوبو موضوع چې هغه په هغه وخت کې په افغانستان کې هیڅ چاپ د اوبو مسلې ته اهمیت نور کول تر 2014 کال پورې کته سو غره ته اشرف غنی هم د اوبو باره خبر نه کولې. بیا کله چې زموږ ریسرچ ورل د دفتر ته د ولدي بیا د خبرې شروع کړل چې له اوبو افغانستان ته مهم دی موږ یو کار وکړي د اوبو باره کې ډیر اغه پرایمری ډیټا یا ابتدایی اسناد مو سره راټول کړل چې موږ څومره وبلرو او زموږ سره څومره جفاسه وي. ایران څومره د سیټرنیز مرکزونه جوړ کړی چې هغه ته پیسې ورکړي شو واسه افغانستان ډیر وبلري او موږ سبا چې حق برابر کی پاکستان حاصل کیاس دغه په خلاف باندې موږ ډیر پریزنټیشن نه جوړ کړل او ډیر تحقیق مو کوي او تحقیق موږ وزارت برق ته مو ورکړي وزارت زراعت ته مو ورکړي او دغه ریسرچ موږ کړی په افغانستان کې هیڅ نه دی کړی
د ډیورن په برخه کې کوي او د اوبو برخه ته بیرته راوګرځو. په دې برخه کې چې تاسو کوم پریزنټیشنونه باندې کړل څېړنې مو وکړې څومره داسې دلچسپې نتیجې ته تاسو ورسېدئ؟
د ټول مهم شی دا و چې هر څومره اسناد چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې د ډیورن په ارتباط باندې راټول شوي وو هغه انګلیسانو ټول فارج کړي دي. حتی دغه د تاج تواریخ اصلي تاج تواریخ هغه هیڅ نشته. دغه تاج تواریخ چې د مشتسي په کتابخانو کې لري یا په بازارو کې خرڅیږي دغه ټوله هغه کاپی ده چې انګلیسانو د ټمپر کړی دی د دې باندې لاس والی دی او په دې کې شان اضافه کړی او کم کړی دی او د رای کړی دی. دوهمه خبر دا ده چې امیر عبدالرحمن خان هیڅ ډول داسې کاغذ نه دی امضا کړی چې گویا که ما دغه افغانستان په دو حصو باندې ویشل دي. دغه هیڅ سند په هیڅ ځای کې نسته. د انګلیس په کتابخانه کې 2.5 کال یعنی مسلسل دغه انډیا آفیس ریکارډ ورته وایي په درېیم منزل کې هلته یعنی هر ورځ د سهار د 9 بجو څخه د ماپښین تر 5 بجو پورې هم ما حضور درلودی هم زما یو خوری دی محمود هغه به راسته راتلی یا هغه به جلات لی هلته به ریسرچ کول د بلوچستان د نورو په ارتباط باندې او دغسې زما بعضې نور دوستانه چې والنټیر زما سره کومک کوي. نو موږ دغسې یو سند نه دی پیدا کړی چې امیر عبدالرحمن خان دې دغسې امضا کړی چې موږ د افغانستان نیمه خاوره په هند باندې خرڅ کړي. حتی که خرڅ کړی مې فرض مثال نیسو کې خرڅ کړی هغه د هند انګلیس سره و. پاکستان میراث خور کې دای نسی په دې خاطر باندې چې پاکستان په هغه وخت وجود نه درلود. هند برتانیوی کومه وایي چې میراث د امریکا د انګلیس میراث پاتې کیږي لغه ته فرض مثال دغه مستعمره خو هند پاکستان خو مستعمره نه و. پاکستان وجود نه درلود.
یو بو په برخه کې تاسو ول چې تحقیقات هم کړل تاسو نظر څه دی افغانستان دی او بو په برخه کې تاسو مره ورته خوشبینه مش کافی وبل درود د زراعت او د لپاره کفایت کوي.
ګوري افغانستان خو یو مملکت دی چې په وچه کې پراته ده. څلور خواوو ته نور مملکتونه دي بهر ته لار نه لري او زموږ غرونه چې دي یوازې منبع زموږ د اوبو د زموږ غرونه دي چې هغه په 15 دریایي حوزو باندې ویشل شوی دي او دا 15 دریایي حوزې چې دي په 1960 کې کله چې سروې وسو افغانستان درو اویا میلیارد متر مکعب اوبه په کال کې ریشارج درلودي او دغه وروسته بیا سروې نه ده شوی. نو بیا دغه په وخت کې د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې جاپانیانو تقریبا 1500 تانه آبسنج را وړي او هغې وزارت آب برق ته ورکړی چې دغه آبسنجونه تاسې ولګوئ چې وګورو چې څومره افغانستان څومره اوبه لري. هغه آکسیجن الکترونیک و برقی و چې هم د اوبو عنق هم د اوبو بر او هم سرعت اوبو یې سنجوله. په هغه کې موږ ته دقیق را معلومېدله چې څومره اوبه افغانستان لري او په حاضر دم کې لري. هغه دوی هغه ماشین ونه لګوله او یو انسټیټیوټ لکه چې ایران څه جوړ کړی و چې خپل منافع دپاره البته چې دلته به د اوبو تحقیق کېږي. متاسفانه چې په هغه کې هم انسټیټیوټ هم دوی هېڅکله ونه چولوله او دروازه یې بنده وه. خو هغه زاړه لکه متر غوندې که تاسو لیدلې د اوبو د دریابونو په څنګ باندې داسې متر غوندې یو شی و چې په هغه کې سانتي مترو مترو داشان لیکلي وو د زړې زمانې سره. موږ یو پرایمري یو دغه مو وکړي یو تحقیق مو وکړي چې زموږ په پرایمري تحقیق کې موږ داسې یو شی پیدا کړي چې په 15 دریایي حوزو کې افغانستان تر 30 میلیارد متر مکعب اوبه هم کمې اوبه لري. بیا دا موضوع ما د عثماني صاحب سره شریکي د وزارت آب برق د وزیر سره بیا هغوی هم اتفاقا په هغه وخت کې یو بوکلیټ نشته کړی و چې افغانستان شدیدا د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دغه شی دوی هم تایید کوي چې اغلبا نه څلوېښت میلیارد متر مکعب کمې اوبه افغانستان لري. یعنی موږ د اوس کم آبو هیوادونو په قطار کې راځو او موږ هیڅ د دې دخنه لرو یعنی صلاحیت نه لرو چې موږ یو قطره اوبه و هیڅ امسایه ته ورک. متاسفانه چې موږ یو ډیر مقدار اوبه ایران پاکستان ترکمنستان او دغه تزي ایران پاکستان ترکمنستان دغه درو مملکتو ته یو قسمت ازبکستان ته ځي بیا د ازبکستان سره داسې ځي ترکمنستان ته بیا دوی اوبه خېږي تقریبا 300 متر لوړ یو ځای ورته جوړ کړی د امو دریاب سره قزاک په ترکمنستان کې هلته یو غټ ریزرفایر ورته جوړ کړی د غره په سر باندې.
ډاکټر صاحب څه مو په نیت کې دي چې په آینده کې څه وکړي؟ دې ته په کتو چې تاسو په اقتصاد کې دکتورا کړې ده او د اوبو په برخه کې هم پوره تخصص لرئ.
اوس په دې عمر کې یعنی زه فکر کوم چې شخصي اجنډا لرم. فقط غواړم چې څه وسم کولی د وطن لپاره وکړم. هر څه چې د لاس څخه پوره سي دغه باقي ژوند کې د وطن لپاره په خدمت کې ولګوم.
فکر کوي اوس دغه شرایط درته مساعد دي چې تاسو وطن ته کار وکړئ؟
دننه په افغانستان کې نه و د لري ساده دغه ځای څه چې مدلاسه کېږي خدا او هست دغه که یا فکری دي یا لیکنی دي یا فرض مثال دغه د مختلفو لارو سره فقط دغه څه کنټریبیوشن یا څه زه کولای سم چې مثلا دغه د افغانستان لپاره اوسم کولای او څه کوم تر اوسه یو د شرایط تغییر وکړي. شرایط تغییر وکړي به بیرته افغانستان ته ځو او وطن دي ان شاء الله به بیرته پلان مته جوړ شي څه باید وکړو.
بل څومره هیله لري چې شرایط په تغییر شي؟
زه فکر کوم چې طالبان هم په دې حقیقت باندې پوسی ویدي چې یعنی په وچه سر باندې داسې نه کېږي چې یعنی په زور باندې حکومت وکړي. یعنی نن یا سبا یا بل سبا بالاخره مجبور دي چې دغه خلک چې په کار باندې پوه خلک دي او غواړي واقعا د وطن لپاره خدمت وکړي هغوی ته هم دا چانس د بیرته راتګ ورته جوړ کړي. امکان لري چې یو غلط حکومت جوړ شي د وساطت د همسایګانو یا بینالمللي هیوادونو په کومک باندې که دغه شی جوړ شي. زه د طالب په خلاف نه یم، ولې زه ایدیالوژیکل دښمن د طالب نه یم. په دې خاطر باندې چې په افغانستان کې د ټول خلک ژوند مختلف خلک ژوند کوي، طالب هم ژوند کوي، تکنوکرات هم، کمونیست هم ژوند کوله، هر څوک خپل خپل سر باندې حکومت هم وکړي ژوند وکړي. دلته اساسي کار شدي د افغانستان د ولسونو لپاره د خلکو لپاره بل شي، دلته اساسي خدمت شروع شي. یو پلا چې ذهن آګاه سو خلک روښانه سوله، باسواد سوله، بیا دغه ماشین په حرکت باندې ولي ټول ملت د دغه لپاره خدمت لپاره بیا کوشش کوي. فعلا چې دی ملت فقط د شکولو په فکر کې دی، ولې دغه شی ورته تزریق شوی دی چې غوړي د سرکار د نلکې سره وبېږي په لمن کې ونیسه. یعنی هر څه چې د حکومت یا د دولت دغه څه وسه شکولای ویش کوه. دغه کانسپټ به د افغانستان څخه ورسی، یعنی منافع ټول به چې ملي سي، هر څوک یعنی د ټول هر څه چې د افغانستان دغه اوس مثلا یو سړک سو خراب وي، یو ګل د سړک د ګلدان څه شي، دا ملي شتمني دي. یا نور دغه څه مثلا یو د مکتب یو میز دي څوک یې ماته، یا د دفتر دغه څوک لازم دي. دغه ذهنیت باید چې آماده سي چې وطن وطن یو بل د وطن لپاره خدمت وسی، نه دا چې د وطن سي وسو جیبونه ډک او لار سفر مختلف هیوادو کې ژوند وکا او ځان مزیف ځان په اصطلاح باندې مورکا او یوازې په سړی که یو دانه ډوډۍ او یو پیاله چای ترخه یا خواږه په هغه باندې نس مړیږي.
د ازادي راډیو د میلمه پروګرام اوري، زموږ میلمه ډاکټر عبدالله هیواد دی. ډاکټر صاحب، په دې اخیری شیبو کې د ژوند کومه خاطره زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟ کېدای شي ښه خاطره وي، کېدای شي ترخه خاطره وي، هر ډول چې وي.
خاطرې د ژوند ډېر دي. یو ډېر ترخه خاطره چې زه لرم، عارف همدم یو څوک ډېر یو پیاوړی نطاق د افغانستان، یو وخت کې په هند کې مې ولیدی چې په ډېر د ملل متحدو مخته ولاړو. هغه د ټولو بده خاطره وه چې زموږ یو الیت، زموږ یو پو، زموږ یو څوک چې مطرح، یعنی واقعا یو ډېر یو ښه نطاق و، هغه په ډېر یو بد حالت کې یو ځای ولاړو چې باید هلته نه وای. او دا زموږ د وطن بدبختي شي، تر هغو چې موږ په جنګ کې اخته یو، زموږ الیت، زموږ فهمیده خلک، زموږ باعزته خلک به داسې په مختلفو ځایو کې زجرونه بکاږي.
ډېره مننه
غواړم. یو جان تشکر ستاسو.
بچے رے گریوان زړه را باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانا آخر وزړه را باندې وسوځه میان هم پدې کما سما جانا ری جک